واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه فرانسوی چارواکی وای شپکتنه افغانان چې په یوه کوچنۍ کښتۍ کې سپارو او برېټانیا ته تلل په اوبو کې ډوبېدو لامل مړ شوي. د مطبوعاتو او رسنیو د ازادۍ او مدافعینو په افغانستان کې پر طالب چارواکو غږ کړی چې بس همدستي توګه دې لږ تر لږه هغه نهه تنه افغان ژورنالستان او مطبوعاتي کارکوونکي آزاد کړي چې دا وخت په زندانونو کې پراته دي او هم دې د دوی په وینا له بېرحمانه اقداماتو نه لاس واخلي. د مطبوعاتو مدافعین وای چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د استخباراتو عمومي ریاست یا جی ڈی آی په روانه اونۍ کې په قندوز او جلال آباد کې د آزادو رادیوي او تلویزیوني شبکو پر دفترونو چاپو په دوران کې 15 تنه ژورنالیستان په خارج کې مېشتو افغان رسنیو لپاره د ریپورټونو د برابرولو په تور ونیول. لبل پلاوا دروازه په نوم د بشري حقوقو یو سازمان نن د یک شنبه په ورځ د اگست په 14مه چې د زمري 28مه کېږي په افغانستان کې د 2023 سوي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په موده کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو تفصيلي ریپورت کې چې پاتې شته پانه کې خبر کړي ویلي چې د طالب چارواکو د ځینو کړنو لامل د بشري حقوقو وضعیت لا زیات خراب شوی. په جرمنی کې مشته یو شمېر افغانانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو په ملاتړ لاریون وکړ. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سه شنبه د زمري څلور شپه چې د اگست 15مه کېږي د 2023 میلادي کال د اگست په 15مه په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو د رسیدو په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړه. زمونږ غږ له واشنگتن نوري د وو موټرو یو کاروان چې چینایي اتباع پکې سپارو د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر په سیمه کې پرې بریټ شوه. په خله زاینا د درندو چاودنو او د ټوپکو د ډزو اوازونه اوریدل شوی. د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ وسلواله پاکستانی ځواکونو پر خلاف جنگيږي د نننني بریټ مسولیت په غاړه اخسته او د تلفاظ په اړه لا تر اوسه معلومات ندي ورکړل شوی. د متحده ایالاتو د هوایی ایالات په ځنګلونو کې د ورونو د لګیدو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر د شنبه په ورځ د زمري په 28مه نه هتیاو ته ورسېدو. 2022 ودانۍ یا په بشپړه توګه سوځېدلې او یا زیانمنې شوې دي. د نایجیریا یو حیات چې مشري دغه هیواد د اهلي حدیثو یو دینی عالم عبدالله بالالاو په غاړه وا د شنبه په ورځ د نیجر د پوځي جنتا د مشر جنرال عبدالرحمن سیانی د نوموړي لخوا نوموړي شوی صدر اعظم علي ماهان لامینی زینی په ګډون دغه هیواد له مشرانو سره ولیدل. د نیجر پوځیانو 13 میاشت قدرت ونیو او د جمهور رئیس محمد بازون ملکی حکومت یې رانسکور کړ. افریقای هیوادونه زیار باسي چې دغه شخړه د مذاکراتو لارې حل او فصل کی. چینایي چارواکو دغه هیواد په جنوبی ختیځ کې لدرندو بارانونو وروسته او د زمکو د خوېدو لامل یو اتیا زره خلک هندي ځینتا انتقال کړي دي. د شنبه په ورځ یو پیاوړی سمندري طوفان هم د چین شمالي ختیځي ساحل برخې وځپلې. د چین د بهرنی چار وزارت نن د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې په نیویارک کې د تایوان د جمهور رئیس د مرستیال ویلیام لای د تمکیدو سره بیل زنډ مخالفت څرګند کړي او د کوټولو ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړي. لای چې پاراګوای ته په سفر وتلې د شنبه په ورځ د نیویارک په نړیوال هوایي ډګر کې تم شو. په ماليزیا کې پروند شنبه په ورځ په دریو ایالتونو کې له انتخاباتو وروسته د صدر اعظم انور ابراهیم په مشرۍ واکمن څوګندي ائتلاف او اسلام پالو ګوندونو خپل سیټونه خوندي وساتل. توقع ده چې د جورجیا ایالت یو دولتي څارنواله به د 2020 ایسوي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ناکامۍ وروسته پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ او د هغه د څوملګرو لخوا په غیر قانوني توګه د رایو د ګټلو د هڅو په تور داوا د فیصلې لپاره رسمن ستر منصفه هیئت ته وړاندې کړي او د محاکمې غوښتنه به وکړي او د سیاسي چارو لپاره طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر وای 450 افغان پروفیسران او استادان چې بهرنۍ هیوادونو ته د ماسترۍ او ډاکټرا د لاسته راوړلو په خاطر تللیو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دغه وزارت په تیر یو کال کې 1,945 تنه ایتمان کندې او معلولین ثبت کړي دي. دا وزارت وایي چې د سبسو معلولینو 10,000 شته دي. همداشان د وزارت وایي په افغانستان کې تیر کال 10,000,000,000 افغانۍ مستحقو کسانو باندې ویشلې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر بوت کې باوري.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال مولوی عبدالحکیم حقانی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړ. د خپل وزارت د تیر یو کال د کړنو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې 1,400 او 945 تنه یتیمان، کونډې او معلولین ثبت کړي دي. ښاغلی حقانی ویل چې دغه وزارت د طالبانو په لیکو کې د جنګیدلو وسلوالو د کونډو او یتیمانو ترڅنګ د پخواني رژیم په پلوي د امنیتي ځواکونو منصوبینو کونډو او یتیمانو ته هم چې دغه وزارت سره سبتي مشکني ماشينه ورکي.
یو خو ډیر زره وسه واویا معلومات خزي دي او دوم واتیا زره واتیا کندې دي چې غوی ته هم د میاستي مساعدت د طرح مطابق وړاندې کیږي او ورکول کیږي. چې په دې مجموعه پاګلا کاته ډیر زره 945 کې 150,000 تنه د اسلامي امارت مربوط د پاکو شهیدانو کندې او یتیمان دي. همداشان 140,000 تنه د تیری ادارې کونډې او یتیمان، یعنی د تیری ادارې د مقتولینو، د پولیسو، د اردو د عسکرو کونډې او یتیمان دي چې امارت اسلامي د خپل شهیدانو سیمنګ سره په سب کې شهیدان سوي. دیو د بچانو، د یتیمانو، د کونډو په شان دوی ته هم هغه امتیازات ورکوي. او یو لکه شپږاویا زره د ملکی شهیدانو کونډې او یتیمان.
مولوی عبدالحکیم کانی د وینا له مخې د یتیمانو کونډې او معلولینو د وېد د معلومات لپاره افغانستان یو سروي هم پیل کړی ده.
افغانستان د خلکو په عموم کې اقتصادي ستونزې، مشکلات دي. هر سړی خواري کوي چې له ویلار نه له ویلار ځان ته یو سره جلب. څوک د یتیم په نامه ځان تیری، څوک د کونډې په نامه، څوک د معلول په نامه. دا اداره وزارت مکلف ده چې دیو تحقیق وکړي. نو د دې وزارت مسؤلینو د دې لپاره چې د بیت المال د زیا مخه نیول شوی وي، د سب شوی کونډو یتیمانو او معلولونو سروي په لار اچولې. تر دې مهاله حدود د 2,000 کونډو او یتیمانو او 1,500 معلولین غیر مستحق تثبیت او له سیستم څخه ایستل شوی دي او دا لړۍ لا دوام لري.
دغه وزارت چارواکي چې په تیر یو کال کې مساکو یتیمانو کونډو معلولینو باندې 10,000,000,000 افغانۍ د بشري معاش په توګه ویشلې دي. د طالبانو په کونډو یتیمانو او معلولینو ته د مرستو د ویشلو په اړه د سرګندولو په داسې حال کې کړي چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. افغانستان د پاره د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر کوچا ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د 1.3 میلیارد ډالر د بودیجې د کمبود سره مخ دي. او دې چې د روسو د کمیډو وروسته بلګری ملتونه دي تر شوی چې د 15 بلونو خوراکي مرستو ته داړو افغانانو لړډري یوازې 15 بلونو سره مرستي وکړي. د خورو نړیوال پروګرام دبليو ای پی هم ویلي چې کار سره نړیوال ټولنه مرستي وکړي. نو داګیز د میاشتي روسه به د روسو د ویشلو په برخه کې کابواله راشي او د اکتوبر په میاشت کې به خلکو سره دغه اداري مرستي بندي. او شاله وړاندې ویلي چې د سوشپیتو څخه زیات لوختي کلینیکونه تر شوی دي. همداشان د بلګری ملتونو د بشري مرستو د ګای دفتر او چاویلی چې د افغانستان د پوهنی سکتور د بودیجی کمیدل به دروان کال د اگست او اکتوبر په میاشو کې د کلیوالو خونځو په 3300 ټولګیو کې د زکو د بهیر د زندیدو سبب شي. او چا د اگست اتم د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې وسمال په دغه ټولګیو کې سبان دی او ټول شپک پیټ زره زکون کې چې 2.5% یې جوړی دي زکړې کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
د بی پولی رپورٹ ورکونکو سازمان آر ایس ایف په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو وروسته د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په یو رپورت کې ویلي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې افغان رسنۍ لمیزتلو سره مخ شوي دي. دغه سازمان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په زرګونه خبريالان ارسیوي چې دند پریږدي. د بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې طالبانو پر رسنیو او اطلاعاتو ته لاسرسي په برخه کې پراخ سانسور لګولې دي او د ژورنالیستانو او نورو کسانو نیول زیات شوی دي. دغه سازمان وایي طالبانو د میرمنو او نجونو د زده کړو کار او په آزاد توګه د ګرځېدو حق ورڅخه اخیستې دي. نور تفصیل پر پټ کې وایي.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د نږدې 2000 خبريالانو له ډلې چې په دغه هیواد کې کار کوي نږدې 8000 خپل مسلک پریښی دی. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په دغه راپور کې د خزینه خبريالانو په اړه ویلي چې په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 80% خزینه خبريالانو خپل کارونه پریښي دي. د 540 رسنیو څخه چې په 2020 کال کې فعالیت کاوه اکثره تړل شوې دي. یو شمېر خبريالان وایي چې د هر ورځې په تیرې دوی وضعیت لا خرابېږي.
لاو خبريالان څخه چې په افغانستان کې فعال و ډیر کم فعالیت لري او ډېر خبريالان پټ لدی چې دندې پریږدي بلکې ارشیوی دي ترڅو خپل خاور پریږدي او د هویت بحران تجربه کړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه تمه لري چې د ستونزو د هواري لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب او پلی شي.
رسنیو پر مخ هغه لوی ستونزه د قانون نشټوالی دی. دغه قانون کچیر ویلتي چې لکه که تعدیلات راغلی دی او که هر څنګه وی د دې نه چې قانون نه وی د دې پلی کېدل رسنۍ لپاره ډیر ارزښمن دی او هیله من یو چې دا په همدغه وخت باندې پلی شي او رسنۍ وشي کولای چې د قانون پر مبنا خپل نشرات پر مخ وسی.
بلخوا د بشري حقوقو څار سازمان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې طالبانو رسنۍ په جدي توګه سانسور کړي او اطلاعات ته لاسرسي محدود کړي دي. دا سازمان وایي چې طالبانو د میرمنو او نجونو پر زده کړو او کار او په آزاد توګه ګرځېدو محدودیت لګولې دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبان د دویم کال واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو اعتراضونه کړي دي. دغه اعتراض کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د خلکو د پام څخه د غوړځولو چې د معترض ښځو د افغانانو له یاد څخه ایستل خودلی شعارونه هم ورکول.
افغانستان بر یک گروه توریستی تسلیم داده شد. امروز ما سلان تخار دوباره بجاده ها ریختیم و خواهان حق خود هستیم.
خود دو او کلو پتیر دو لهم طالبان هیچ کوم هیواد پر اسمت پیژندلی نه دی.
مون طالبان پر اسمت نه پیژنو. تاسو په دې اړه سم وایاست. د اړتیا په صورت کې مونږ بل طالبانو سره خبرې کولو ته دوام ورکړو. په مشخصه توګه په هغه صورت کې چې هڅه کوو خپل متحدین او د هغوی کورنۍ له هیواد نه راوباسو او دا ډار ترلاسه کړو، هغه غیر دولتي سازمانونه او نور هیوادونه چې د افغانانو سره بشري مرستې کوي واقعا مستحقو خلکو ته ورکول کیږي.
طالبان د واک ترلاسه کولو سره سم په افغانستان کې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. خو د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونو ته ژمن دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان په اړه یو ډیر عام فکر دا دی چې افغانستان تل داسې ګډوډ او ناامن و، خو دا رښتیا نه ده. که تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ نو دا بریښي چې افغانستان یو وخت تر اوسنیو اروپایي هیوادونو ډیر امن و. دغه خبره د ناروې یو اسکر سټیفن جنسن کوي. هغه په افغانستان کې دنده ترسره کړې او اوس د افغانستان پر تاریخ څېړنې کوي. په دې باره کې د هغه سره د امریکا جغ خبريالي نظرانی یوسفزی مرکه کړې.
ډیر مننه ستاسو وخت نه. اولنی پوښتنه به دا وکم چې تاسو د افغانستان د تاریخ سره دومره علاقه ولي لري؟ ستاسو دغه علاقه څنګه پیدا شوه د افغانستان سره؟
ډیر مننه چې ماته مبالنه راکړه. تر ټولو لومړی ما په افغانستان کې د ناروی د پوځي افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. ما د ځان د چمتووالي لپاره د افغانستان په اړه په مطالعه کې ډیر وخت تیر کړ، مګر زه فکر کوم چې کله چې اوس موږ دې ته ګورو په ځانګړي توګه زموږ خپلتیا چې په یو ناورین سره پای ته ورسېده، دا ښیي چې له بده مرغه افغانستان په یو ډول د نړۍ د تاریخ برخه ګرځېدلې. د شلمې پیړۍ په پای او د یوویشتمې پیړۍ په پیل کې ډېرې ناوړه پېښې وشوې چې نړۍ ته یو ډول بڼه ورکړه، او دا چې نن ورځ نړۍ څنګه ښکاري، پخوانی شوروي اتحاد، د نړیوال نظم بیا تنظیمېدل، د افراطي تروریزم وده، د تروریزم سره نړیواله جګړه، او بیا تاسو پوهیږئ ډېر هغه شیان چې د دې پېښو له کبله تشکیل شوي دي. حتی شاید د اوکراین جګړه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پېښو له امله رانسته شوي وي، خو په ځانګړي توګه زه فکر کوم چې لویدیز په افغانستان کې خورا لوی رول لوبولی. دوهم دا چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په جګړو کې ښکېل دی. زه فکر کوم چې موږ دا ډېر په اسانه هیرو چې افغانستان تل داسې نه و. په 1918 او 1919 لسیزو کې او د شلمې پیړۍ په لومړیو دریو ورځو کې افغانستان د انګلستان، جرمني او حتی ناروې په پرتله آرام و.
تاسو چې په افغانستان کې د کوم سولېس تاریخ یادونه کړی دا، آیا دا بیا تکراری دی شي او کنه تاسو خوشبین نه یې؟
زه په محتاط ډول خوشبین یم، ځکه چې زه هم دا اوس د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب لیکم چې په 2021 کال کې په وحشتناک توګه پای ته ورسېده. هر څه پای ته رسیږي، حتی بشین. زه فکر کوم چې یقینا د پرمختګ لپاره خورا لوی ظرفیت موجود دی. ما مخکې وویل چې طالبان دومره ښه جنګیالي نه و څومره چې بای په خاتو غسپله قصه بیانوي، او دوی نن ورځ دومره ښه حکومتداري نه کوي لکه څومره ښه ځان خې، مګر دوی د هغه نه هم زیات کمزوري دي څومره چې ښکاري.
تاسو په خپل تحقیق کې په څه باندې زیات تمرکز کړی دی؟
زه په دوه شیانو تمرکز کوم، یو دا چې د افغانستان د جګړې د تاریخ او یا هم د نړۍ د حالاتو په اړه د خپل فکر لپاره محل وېش و غزو، تر څو د دې پر ځای فکر وکړو چې هر څه له جګړې له پیل راهیسې پیل شوي. زه دغه تاریخ له جګړې نه د مخکې وخت څخه پیلوم، زه یې د 1953 نه پیلوم، ځکه چې دا کیسه ډیره پیچلې کوي. زه فکر کوم یو ډیر عام فکر دا دی چې افغانستان تل داسې و، چې افغانستان تل ګډوډي او تاوتریخوالی درلود. دا رښتیا نه دی که تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ. زه هم فکر کوم چې دا د څلوېښت کلنې جګړې قصه ډېره پیچلې کوي، او په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې چې کومه جګړه وشوه، داسې به ډېرې خبرې کېدې چې د طالبانو بېرته راتګ حتمي دی، بیا دا چې ولسواکي به خامخا د ناکامۍ سره مخ کېږي. نو کله چې تاسو دغه نظرونو ته وګورئ نو داسې ښکاري چې د پایلې په اړه یو باور موجود و چې د همدې باور له امله هغه پایله رامنځته شوه.
د افغانستان د جګړې نه څه ډول درسونه زده کولی شو؟
زه فکر کوم هغه درسونه چې خلک یې په اړه اکثره خبرې کوي هغه د نظامی مداخله سره تړاو لري. زه فکر کوم چې یقینا د نظامی مداخله په اړه ځینې درسونه موجود دي، مګر زه فکر کوم چې ډېر سخت درسونه او نړیوال درسونه موجود دي. دا هغه چې تاسو پوهیږئ، یو ځل چې تاسو دولتي بنسټونه مات کړئ دا سخت مشکل کار دی چې هغه بیرته جوړ شي. یو ځل چې تاسو افراطیانو ته دروازې خلاصې کړئ او یو منځ لاره پای ته ورسی، نو دا بیا ډیر ستونزمنه ده چې هغه لاره بیرته ومومي.
اتصال زموږ او ساسي پای واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زیاتره امریکایي ایالتونه پر دې چې د محاکمې جریان په تلویزیون کې نشر سي، خو فدرالي محکمې دغه اجازه نه ورکوي او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې غړي کوشش کوي چې دغه قانون د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د احتمالي فدرالي محاکمو لپاره بدل سي. د امریکا غږ خبريالي ورنیکا رپورت راکړي.
احتمال لري چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محاکمې تلویزیونی جریان ډیره توجه جلب کړي، خو څنګه چې په فدرالي محاکمو کې کمرې منع دي، اوس فقط یو څو لنډ ویډیوي صحنې په واشنگتن کې محکمې ته د هغه د حاضرېدو جریان بیانوي. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلې بهیر وي، او څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمری به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کی. مګر برعکس، د وال سټریټ ژورنال مدیره هیئت با وجود ځنه لکه الیزابت ویلیامز اندېښنه لري چې کمری به د محاکمې په جریان منفي اغیز وکړي. په خوانه فدرالي سرانوال مارک مکډال د دې نظر سره موافق دی.
زما په فکر واقعاً کمری محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګند واقعیتونو مشاجری او بحثونه کیږي، د کمرو موجودیت له حساب کتاب د پاره ګټه رسول شي.
د چیرې په محکمه کې کمرې نوي څه چې قاضیان وايي امکان لري غلط خبر شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کیږي هغه له کانټکست یا له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبر کړي چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمه ته ځي د جمهوری ریاست کاندید وي. سیاست پو دین لیسی وایي مشکله ده چې سړی پیشبینی وکړي چې د محاکمې د جریان تلویزیونی کېدل به د هغه په محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
کېدای شي د خپلو پلویانو ژوند ته قوت ورکړي او د ابتدایي انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خبرو ډیر فرصت ترلاسه کړي. همداراز کېدای شي چې ډیر منفي اثر هم ولري او کېدای شي ځان مقصر ثابت کړي. امکان لري چې په مستقلو خلکو کې او خای د خپلو ځینو اصلی طرفداران ترمنځ هم خپل شهرت وبایلي.
د امریکا قریب ټول ایالتونه په خپل محاکمو کې کمرې پریدي. د ډیرو مشهورو کسانو لکه د وجی سیمسن د محاکمې جریان چې د قتل تورونه پیلګیدلی وو، یا د پولیسو د صاحب منصب ډیریک شاون قضیه چې د جورج فلاید په قتل متهم و، راسن د تلویزیون نخبریده. تاسو خو د چې په ډونالد ترامپ باندې د انتخاباتو په ارتباط د تورونو محاکمه په دې هفته کې په جورجیا کې دایره شي او هلته د قاضیانو د صلاحیت په اساس کمرې شته ده. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي و د کاون کې شواهد خیر چې د خوځو د برابرۍ او قدرت والی او د ملي ثبات ترمنځ مستقیم ارتباط لري، مګر د ایران رژیم دغه ارتباط نه مانی. د ایران د اخلاقي پولیسو په توقيب کې د 22 کلنې مهسا امنه د سپتمبر په میاشت کې د بلین نوروسته په هیواد کې احتجاجونه وشول. د دې د توقيب کې دوی لا داو چې د اسلامي حجاب له خود نه سرغړونه کړې و. د زرګونو کسانو مشه خوځو کوله، مګر خپل څښتنان زامن ورونه او دوستان ورسره یو ځای شول. د امینه د ملنی له کابل لارو کوڅو ته راووتل او د هغه حکم په سر چې د خوځو نه غواړي چې اسلامي حجاب استعمال کړي چې خپل وختان پټ کړي او وګد لباس خپل وجود باندې پټ کړي. دغه مظاهرو کې د خوځو ژوند ازادي شعارونه ورکول کېدل. په اداري فساد په بد اداري او د رژیم د ځپلو په خلاف په احتجاجونو باندې بدل شول. دا په 1990 کال کې د خپل بنسټ ایښودل نه را په دې خوا د ایران د اسلامي جمهوریت ستر چیلنج. د ایران مشرانو په ځواب کې په موقت ډول د اخلاقي پولیسو ګزمې بند کړې، مګر په بې رحمۍ سره احتجاجونه هم وځپل. 1500 کسان پکې وژل شوي وو، 10000 تنه پکې توقیف شوي وو او لږ تر لږه 10 تنه اعدام شوي وو. د مهسا امینه د توقیف کېدو د کلیرې سنه اوس دوه میاشتې د مخه د پولیسو مقاماتو اعلان وکړ چې سمدستي اپیل کوي. دوی به په لومړي خبرداری سره په لارو کوڅو کې ګزمې وهي او بیا به هغه ښځې بندنوي چې د جامو د نارم د ماتولو په باره کې مقاومت کوي. دغه اعلان د مقاماتو د روان کال په سر کې د اقدام نه وروسته وشو چې د تجارت خونې هغه وتړلې چې تور ورباندې لګول شوی دی چې د هغو مشتریانو خدمت کوي چې له حجاب نه کار نه اخلي. برسیره پر دې یو شمیر معروف کسان د تعقیب سره مخامخ شوي دي. د هنرمند آزاده سمدی په شمول په نامناسبه حجاب سره قانون نه سرغړونه کړې ده. امریکا د خوځو د اجباري حجاب په باره کې په ایران کې د خوځو په خلاف د لویو ځپلو د راپورټونو په باره کې اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماتیو ملر ویلې داسې ښکاري رژیم له تازه احتجاجونو نه هېڅ نه دي زده کړي. د ستراتیجیک کمیونیکیشن لپاره د ملي امنیت منتظم جان کربی څرګنده کړه ایرانی ښځې باید په دې قادره وي چې د خپلو ځانونو لپاره پرېکړه وکړي چې څرنګه به خپل عقیده سرته ورسوي او دوی به په عام مصدر کې څنګه لباس واغوندي. امریکا لا پخوا د ایران د اخلاقي پولیسو په غړو او په هغو مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې د ایران په بې رحمه ځپلو کې لاس لري چې سر یې د احتجاج کوونکو وژلو او ټپي کېدو ته ووته. که موږ عقیده وکړو موږ ته پکار ده چې اضافي اقدامات وکړو چې په رژیم باندې نور فشار راوړو. موږ به دا کار وکړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غک سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.